The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
دا د وایس اف امریکا د وریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2018 سم د فروری د میاشتې 12 نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماخوستن اته، افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغلاست وایو. اول درته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکي.
د امریکې یو معتبرې ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په یو رپورټ کې دعوه کړې چې پاکستان په نړیوال جهاد کې لاس لري، او دا یې هم ویلي د القاعدې مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې دی. خو نن د پوځ بیان ویلي په سویلي ایشیا کې القاعدې ته ماتې ورکړې.
لیکن کراچی میں جو ٹیررزم ہے، ہمارے تجزیے کے مطابق جو دو بڑے گروپ ہیں، ایک القاعدہ برے صغیر اور لشکر جھنگوی، جتنے کراچی میں بڑے واقعات ہوئے اس میں یہ لوگ شامل تھے.
د پاکستان قومی اسمبلی ریاستی چارو قائمہ کمیٹی د حکومت سے غشتنہ کرے چی دا ترہگری سر مخ قبائلی سی مزا بے کورسو خلکو بیا عبادولو او دا فاٹا تریاکاتی منصوبو لپارا اجدل سوی فنڈونا قبائلی سی متا ورکوی. دا کمیٹی مشر جمال الدین ویائی
پیرا جی منظورې ورکاوه نو د هر مد پره به اله د اله د بیان وشه. دا به د آبادکارۍ د پره وي، دا به د ایجوکیشن د پره وي، دا به د افریشن د پره وي.
او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د جرمني میونک ښار کې د نړۍ غټ طاقتونه شام کې په یو هفته کې دننه په قومي کچا دښمنۍ ختمولو باندې راضي شوي دي.
وی بلیو وی هاف میډ پروګرس آن بوث دی هیومانیټیرین فرنٹ اینڈ دی سیسیشن آف هاستیلیټیز فرنٹ.
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره. پاکستان دا وا کړي په سویلي آسیا کې د القاعده نت ورک ختم کړي، او د امریکایي خبريال ډنل پرل په وژنه کې د نیول سوي تن لپاره د جیل ماتولو پلان هم ناکام کړي دي. د فوج ویان لیفټیننت جنرال عاصم باجوا کراچي کې مطبوعاتي غونډه ته ویلي دي. د هند سیمې لپاره د القاعده ډیپټي چیف فاروق بټي عرف مسنا په شمول درې کمسل تنه نیولې دي چې پکې د دوی 12 مالی مرسته کوونکي او 15 بارودی مواد مایرین شامل وو. شاغلی زیاتوی د غیر قانوني ګرځول سوي ډلې لشکري جنگووي ستر کمانډران او د لس تنانو یو ګروپ هم نیولې چې د بارودی مواد مایرین او ځانمرګي عبرت کوونکي وو، او د القاعده سره به د ګرد پاکستان کې د چاودنو کې مرسته کوله.
د پاکستان قومي اسمبلی د ریاستی چارو قائمه کمیټه د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ سره مخ قبایلی سیمو نه به کور شو خلکو بیا آبادولو او د فاټا ترقیاتی منصوبو لپاره اخودل شوی فندونه قبایلی سیمو ته ورکړي. د ریاستی چارو قائمه کمیټه مشر جمال الدین په حکومت تور لګولې چې قبایلی سیمو ته خپل حق نه ورکوي. نوموړي ډیوه ریډیو ته ویلي چې د فاټا ترقیاتي منصوبو لپاره ایښودل شوو 100 ارب روپو کې تر اوسه صرف 10 ارب روپۍ ورکړی شوي، او باقي پاتې زیاتره پیسې د قبایلي سیمو په امنیت لګولې شوي دي. کمیټې حکومت ته تجویز ورکړی چې د نور ملک په رنګ قبایلي سیمو کې دي هم د ترقیاتي منصوبو تعلیم، صحت او امنیت لپاره ځان ځان لا پنډونه کېښودی شي. او د پاکستان خبر پښتونخوا په دوو سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې په هدفي حملو کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. دغه پیښې د نوخار او ټانک په ضلعو کې رامنځته شوي دي. د دې وړاندې هم د فروری په 10 نیټه د مردان لونخوړ په سیمه کې د پولیس یو سب انسپکټر وژل شوی وو او یو بل سپاهي ژوبل شوی وو. او د خیبر پښتونخوا کوهاټ ضلع ناظم د پولیس نه غوښتنه کړې ده چې د ویلنټاینز په ورځ منزلو باندې بندیز اولګوي، خو پولیس محکمې د ضلع ناظم دغه غوښتنې منلو نه انکار کړی دی. د پولیس محکمه د ناظم د لاندې ناراضي. اخوا د پیښور ضلع شورا هم یو قرارداد منظور کړی دی چې په کې په ښار کې د ویلنټاینز ډے په منزلو بندیز لګول شوی دی. په ټوله نړۍ کې هر کال د فروری په 14 نیټه د ویلنټاینز په نوم ورځ منځل کیږي. په دې ورځ باندې خلک د یو بل سره د محبت اظهار کوي او یو بل ته ګلونه او تحفې لیږي.
د افغانستان سرشار کابل کې د بغلان ولایت یو شمیر خلکو ویلې دي د دغه ولایت په ډنډي غور ولسوالۍ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زیاته تر عام خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه کیږي. کابل کې ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د بغلان ځپلي سوي خلکو ویلې دي چې حکومت د طالبانو او بلخوا طالبانو د حکومتي پلاویانو په نوم زوروي، خو د دفاع وزارت بغلان کې د جګړې په موقع د عام خلکو زورولو راپورونه رد کړي دي.
د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری وای د جرمنی میونیک خار کې د نړۍ غټ طاقتونه شام کې په یو هفته کې دننه په قامی کچا دښمنۍ ختمولو باندې راضي شوي دي. جان کیری نن سهار میونیک کې خبري اعلانو ته ویلي دغه ډزبندي به د داعش او النصره په شمول ترهګر ډلو لپاره نه وي. نوموړي ویلي د 19 ملکونو د شام مرسته کوونکي نړیواله ډله په دې راضي شوي چې د امریکې او روس په مشرۍ کې یو ټاسک فورس یا یو ډله به شام کې د تشدد ختمولو لپاره د لارو تعین کولو په سر کار کوي. خو نوموړي ویلي دا هر څه په کاغذ شوي او دا چې اصل امتحان به په میدان وي چې په شام کې بیلابیلې ډلې په کړو وادو عمل کوي او کنه. نور حال پې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د شام د مرستې لپاره نړیوال ګوند خپلو کې د پرلپسې غونډو کولو وروسته په شام کې د جنگ بندولو یو منصوبه جوړه کړې چې په یو اونۍ کې د پیل کېدلو نیټه ورلا ټاکلې شوې ده. د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر جان کیری د دغه منصوبې په حق له څه داسې ویلي
but everybody is determined to move
دی وای چې دا یو ډېر زړه پورې منصوبه ده. په دې لړکی هر تن د دې منصوبې د مقصد زر تر زر حاصلولو پوخ نیت کړی دی. جانکیری د روس خپل همسیال او د ملګرو ملتونو استازي سره په شریکه یو خبري غونډه ته ویلي چې دا ډزبندي به یو قانوني اهمیت لري او د دې بعد د جنگ بندولو سره څه تعلق نه وي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې د ډزبندۍ دا عمل به د ترهګرو تنظیمونو لپاره ناملي کیږي چې پکې ځنې د روس د وینا تر مخه د علي په خار قبضه کولو ته د شویو. د روس خارجه وزیر چاچی د یو ترجمان د لارې خبرې کولې په دغه مقاس داسې ویلي د الیپو غربي برخې اوس هم د جبهت النصره، جیش الاسلام او احرار اسلام په قبضه کې دي. دا ډله په شام کې امدادي مرستو زیاتولو باندې هم رضا شوي چرته چې د روس په مرسته د شامي حکومت لخوا بمباری په نتیجه کې بشري حالات ډېر زیات خراب شوي او په زرګونو خلک د الیپو څخه په کھڑو کولو مجبور شوي دي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
روس خارجه وزیر سرګی لاروف بنن په میونخ کې د ناتو مشر جینز سټولنټن برګ سره د امنیتی کانفرنس په موقع ویني. په داسې حال چې امریکا او غربي وادونه فوجي اتحاد په اروپا کې په لوی شمیر د فوجونو اچولو پلان اعلان کړی دی. دا به د سوړ جنگ د دور وروسته تر ټولو لوی شمیره وي. امریکا به کال 2018 کې په یورپ کې 3.4 ارب ډالر ته فوجي خرچي رسوي، کمه چې به 0% اضافه وي. دغه پلان د ناتو لخوا د هغه ترتیب برخه ده چې پکې د دوی خصوصي فوزونه او د دوی سره جنگي سامانونه زیاتوي. ناتو وایي د دوی مقصد د شرقي یورپ امنیتي اندېښنو ته جواب ویل دی.
سوری کوریا شمالی کوریا ته خبرداري ورکړی چې پیانګ یانګ د دواړه هوادونو د استعمال لاندې د کایسانګ سنتي سیمه کې په غیر قانوني توګه د سوری کوریا د کمپنو اساسې تړلې دي. د سوری کوریا د اتحاد وزیر هانګ یانګ پیو نن ویلي چې د شمالی کوریا لخوا د سوری کوریا تنان وستل د افسوس وړ خبره ده او زیاته کړې د څه قسم نتیجو لپاره به شمالی کوریا ذمہوار وي.
تایوان کې په زلزله کې د وژل سوو خپلو خپلوانو او دوستانو نن تعزیتي رسومات ترسره کړي دي. په تیره یک شنبه دغه هیواد کې راغلي زلزلې کې لږ تر لږه 93 تنان وژل سوي دي. صدر مالنګ جو او صدر الیکټریک سې د تانیان په شار کې د دستورې په موقع د مړو په یادګار باندې ګلونه ایښدلې دي، خو په دغه موقع دوی څه سرکاري بیانونه نه دي ورکړي. د سویلی سودان صدر لواس کیر خپل مخالف یاغي مشر ریک مچار د اتحادی حکومت نائب صدر مقرره کړی دی. د صدر سلواکی رویاند ویل دی تمه ده چې ډیر زر به ریک مچار د سویلی سودان سره شار جوبیر ترازی او خپل ذمہواریانی به سنبال کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو ز غوږی است. په پاکستان کې فوجي جرنال عاصم باجوا په کراچي کې مطبوعاتي غونډه ته ویل دي چې دوی د پاسویلی آسیا کې القاعده نتورک ختم کړی دی او ورسره یې ډیر تنان هم نیولې دي. په دې حق له تاسو ته تفصیل وړاندې کوي د کراچي زازمش خبریال فضل عزیز.
د پوز ویان لیفټنن جنرال عاصم باجوا په کراچۍ کې مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې ویل په دغه ښار کې د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د رنجرو په مشرۍ پیل کړل شوی عملیات چې تر اوسه دوام لري. په دې کې په ښار کې ترهګری کوونکي درې مهمې ډلې نیول شوې دي.
لیکن کراچۍ میں جو ٹیررزم ہے ہمارے تجزیے کے مطابق جو دو بڑے گروپ ہیں ایک القاعدہ برے صغیر اور لشکر جھنگوی. جتنے کراچی میں بڑے واقعات ہوئے اس میں یہ لوگ شامل تھے.
دیوائی زمون د چرنو ترمه په کراچۍ کې د ترهګری په پیښو کې دوه غټې ډلې القاعده بری صغیر او لشکری جنگوی ککړې دي چې د ترهګری سمره غټې پیښې شوي دوی کړې دي او د دوی سره په دغه کار کې د تحریک طالبان پاکستان ډله هم شامل وه. نوموړي ویل د کراچۍ په آپریشن کې دا غټه کامیابي ده چې د دغو درې وړو ډلو جوړ شوي شریک ګینګ کې شامل اووه نوي واړه کسان نیول شوي چې پکې د شپږویشتو په سر باندې انعامونه مقرر وو او دوی قانون نافذونکو ادارو ته مطلوب وو. عاصم باجوا زیاته کړه په دغه نیول شو ترهګرو کې د القاعده د بری صغیر څانګې امیر او نایب امیر د لشکري جنگ وی ډلې د کراچۍ امیر او نایب امیر بمونه جوړونکي او شپږ خودکش شامل دي او پاتې اووه سلويخ نور داسې ترهګر دي چې دغه ډلو کارول. د پوز ویان ویل دغه پوره ګینګ د کال 2009 د ترهګرې په پیښو کې ککړ پاتې شوی. د ګینګ په لاهور کې مناوا پولیس سټېشن د آی اس آی هډ کوارټر د ایف آی ای بلډینګ او په اسلام آباد کې د آی اس آی په مرکز بریدونه کړي دي. دغه رنګ دوی په کراچۍ کې مهران ایربیس او دوه ځله د نوي په بسونو بریدونه کڑی دی. اسلام آباد کے کامرہ ایئربیس باندې حملہ سکھر کے دائی عیسائی پا مرکز او د کراچی پا ہوائی ڈگر باندې برید ہم دغه گروپ کڑے وو. نو موڑی ویل دغه گروپ د کراچی پا مرکزی جیل باندې برید پلان کڑے او د وجل شوی پولیس افسر چودری اسلم پا حملہ کی ہم ککڑ پاتے شوی دے. اسیم باجو ویل پا دغه نیول شوی گروپ کی دا القاعده دا بری صغیر سانگی دوی مشر مسنہ او د دسر د لشکری جنگوی دا سین صوبی مشر نعیم بخاری هم شامل لے. نو موڑی زیاد اکڑا کراچی ایرپورٹ باندې برید هم دا غدری وارو کسانو جوڑ کڑے دا برید منصوبہ پا میران شاہ کی جوڑ شوی او حملہ کون کی هم دا حل تنارا بستل شوی وو. دا پوز ویان ویل کامری ایربیس باندې برید هم دا القاعده یو کس پا میران شاہ کی تیار کڑے او زیاد اکڑا میران شاہ د دوی د پارا مارکیټ جوړ وو. هلته به تیاری کېدو او بیا به استعمال لا دغه خلکو لا راوستل کېده. اسیم باجوا وویل دغه گروپ د نورو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړولې چې پکې تر ټولو غټه د حیدرآباد په جیل باندې برید کول وو او د دغه برید دپاره په جیل باندې د حملې 90% کار مکمل کړی شوی کوم چې شن کړی شو.
حیدرآباد جیل میں ڈینیل پل کیس کا خالد عمر شیخ کو انہوں نے ریلیز کرانا تھا اور جو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ کلفٹن کے اندر.
دیوئی دا حیدرآباد جیل نہ دوئی ڈینیل پرل کیس کے بند خالد عمر شیخ او په کراچۍ کې کور کمانډر باندې برید کې ککړ ملزم شهزاد احمد خوشی کول غوښته او د هغې نه علاوه تر سلویښتو پورې کسان دوی په جیل کې دننه وجل او د سلو پورې نور یې خوشی کول هدف و. نوموړي ویل دوی سره په دغه کار کې د جیل یو پولیس او د شپږو خودکش کوونکو په ګډون ټول نیټورک نیول شوی دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په داسې حال چې د امریکې یو متبرې ورځپاڼې وروستي رپورټ کې دعوه شوې ده چې پاکستان په نړیوال جهاد کې هم لاس لري، خو نن د پوز ویان لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په سویلي ایشیا کې القاعده ته ماتې ورکړې ده او هغه تفصیل یې ورکړی دی چې په کراچۍ کې یې څومره د بیلابیلو ترهګر ډلو غړی نیولی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډیوه ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب نیخ پنه غراغله ده. پیر صاحب تاسو ته په خیر راغله وایو ستړي مشي.
په خیر.
پیر صاحب د پاکستان پوز چې کمی دابی کړی دی چې په کراچی کې دوی سمره د القاعده په شمول د ترهګر ډلو کسان نیولی دی او نه وشمیره په دې کې خای او وای چې د القاعده ته ماتې ورکړی ده. د پوز دغه داوو ته تاسو څنګه ګوري او نړیوال مبصرین دې ته څنګه ګوري؟
جی دا داوی دوی فوج کړی دی دې نه مخکې هم داس دی چې دا یو طرفه داوی دی او موږ اوس انتظار کوو چې دې باندې تحقیق وشي نور داسې رپورټنګ به وشي چې دا رښتیا دی دا څه کیسه وه اوس دوی څوک نیولی دي آیا کسان دوی درې کسان ما په خیال ما ته داسې ښکاري چې میډیا ته دوی ښکاره کړي دي خو اغه باوجود مونږ وینو چې دا څه کسان راوځي او دوی اوس هم لکه په کراچۍ کې اوس دا دوه کاله نه زیات شو چې دا اپریشن شروع دی دا څه او نو موږ کې دی ویل چې مونږ ډېر ګروپونه نیولې دي او په کوم وعداتونه دي هغه کیمرا غلې دا خو اغه باوجود مونږ وینو چې لا کسان شته او هغه اوس هم پلانینګ کوي هغه اوس هم موجود کیم شته او خو مضبوط دی اوس پورې
پیر زبیر شاه صاحب تاسو وینئ په پاکستان باندې چې کم د تورونه پوری کیږي چې دوی په نړیوال جهاد کې لاس لري سمره پورې پاکستان تر اوسه نړۍ مطمئن کړی دا چې په خپل باندې هغوی د ترهګرۍ پر ضد په فعال توګه باندې جنگ کې برخه اخلي
نو په دې کې خو اوس په کوم پاکستان چې کوم عملیات دي د ترهګرۍ خلاف اغه اوس پر داسې ګروپونه او داسې خلکو طرف ته موجود دي چې کوم په پاکستان کې دنه کارویانې کوي اسپیشلی لکه تحریک طالبان پاکستان شو او نور چې کوم نړیوال هیوادونه دي هغوی په پاکستان دا تور لګوي اسپیشلی امریکا او انډیا او افغانستان دې داسې وایي چې پاکستان هغه ترهګر ګروپونه چې کوم پاکستان نه بهر لکه افغانستان کې په انډیا کې او نور ځینو کې عملیات کوي په هغه په خلاف دوی اکشن نه اخلي او دوی دا فرق کوي د خطر ترهګر او بد ترهګر کې او نو دا اوس پورې پاکستان دې کې داسې ګروپونه راځي لکه افغاني نت ورک شو د لیلا ولسکره تای ورشو او جاشه محمد شو نو دا سه چې کله پورې پاکستان د خلاف دا سه سي اکشن نه اخستی او د نړیوال هیوادونو نه مطمئن کړي نو پاکستان باندې بدا تورن لګي او چې کوم پاکستان حکومت دا وی کوي په هغه باندې خلک پر د اعتبار نه کوي
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو
ډیر مننه
نو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا اوس په خبرونه کې وخت سوی دی او مطبوعاتو ته دا کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب
اگر کده تیر وسو کلو نراسي خپل پاکستان کې د ترهګرو د لاس لوی قتلان جاری دي او په زورګونو بي ګناه خلک پکې وجلې شي وي چې تیر کال په خبر کې د آرمي پبلک سکول یو نیم سل تنکی ماشومان او 13400 کې د باچا خان یونیورسيټي په پیخه کې یو وی زلمی هم پکې شامل دي خو بل خوا په عالمی سطح او خصوصا د پاکستان گاونډي ملکونو دی مار په پاکستان د تونلارو د سرپرستۍ تورونه پوری کړي په دې موجوده امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه غنه کې د خپل نامتو زنانه خبريالي کارلوټا ګالي او تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي ریپورت چاپ کړي دی د ریپورت سرخط ته د بین الاقوامي جهاد پر راپورته کولو کې د پاکستان لاس نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په سر کې د افغانستان د صدر اشرف غنی د یو بیان حواله ورکړی د پکم کې چې خاغلی غنی خبرداري ورکړی دی کراتلونکو میاشتو کې پاکستان او طالبانو سره د افغان حکومت د امن خبرو اترو سخی نتیجې را اونوتی نو افغان حکومت کې دیشي چې په کال 2014 کې بچ پاتې نشي اشرف غنی زیاته کا چې زما د دې خبري مطلب دا دی چې افغانستان کې د جنگ د ختمېدو تار مدار پدې دی چې بین الاقوامي ګوند پاکستان باندې د افغانستان په معاملې کې څومره فشار اچي. خو د افغان قیادت ناقدین وایي چې د افغانستان د حالاتو د پاره پاکستان ګرمول مناسب نه ده. دا ناقدین په دې لړ کې د افغان حکومت ناکامي، سیاسي بی اتفاقي، کمزوري ادارې، د جنگ سالارانو نارامي او بډې رشوتونه په خصوصي توګه په ګوته کوي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د سیمې د حالاتو ماهرانو له داسې ډېر شهادتونه ګوتو له ورغلي دي چې هغه طالبانو سره د پاکستان لاس امداد په ډاګه کوي. چین او امریکې هم د امن په خاطر د طالبانو افغان حکومت سره د کینولو دپاره پاکستان ته په سوسو کرته ویناګانې کړي دي. خو ابس رپورټ زیاتوي چې د پاکستان دا کردار تر افغانستانه پورې محدود نه دی. پاکستان په یو شمیر خارجي لانجو کې هم ګوتې وهي. د پاکستان د مخبره اداره د ډېرې مودې نه په عالمي سطح د جهادي قوتونو د را یوځای کولو کار ته لاس اچولی دی. په دې جهادیانو کې زیاتره د تندرو سنی مسلمانانو ګوندونه شامل دي، ان چې اوس خو دا قیاسونه هم لګولی کیږي چې د دولت اسلامیه یا د ISIL په راپورته کولو کې هم د پاکستان د مخبره د ادارې لاس کېدی شي. نیویارک ټایمز لیکي کله نه چې امریکې او نیټو افغانستان نه د وتو دپاره کړې تړل شروع کړي دي، نو پاکستان قطبي وزیرستان نه د طالبانو او د القاعده د ویشتو عملیات شروع کړل. د دې عملیاتو د لاسه طالبان په داسې وخت کې افغانستان ته وړیدل هر کله چې افغان فوجونو افغانستان نه د وتونکو امریکانو او نیټو فوجونو نه د افغانستان د حفاظت ذمواری اخیستل شروع کړي وو. افغانستان ته اوړېدو سره سمدستي طالبانو د افغان حکومت خلاف لوی الغو تلغو شروع کړی دی. اخبار لیکي پاکستان اگر که په نامه طالبانو او القاعده پسې ټوپک راپورته کړی دی، خو د خبرونو مطابق د القاعده مشر ایمن الزواهری نن هم پاکستان کې ښه محفوظ پروت دی. په یو تازه خبر کې ویلی شوی دی چې ایمن الزواهری د بلوچستان صوبې په سویلي قبلیز کونج کې چرته پروت دی او د دغه ځای نه په سویلي افغانستان کې د القاعده د یو تربیتي کیمپ جوړولو کار ترسره کړی هم دی، کوم چې په اکتوبر کې د امریکې د خصوصي فوجونو په حملو کې او په هوایي حملو کې اوس وران کړی شوی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې پاکستان د القاعده او د طالبانو د ملګرتیا نه انکاری دی او وایي چې پاکستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی. خو د ډیرو تجزیه نګارانو وینا ده چې د پاکستان فوج د قومي تحریکونو او په خصوصي توګه د پښتنو د قومي تحریکونو د چقولو دپاره د اسلامي توندلارو ګوندونو ابیاري کوي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. د پاکستان قومي اسمبلی د ریاستی چارو قایمه کمیټې د حکومت نه غوښتنه کړې د ترهګرۍ سره مخ قبایلي سیمونه بې کوره شوو خلکو بیا آبادولو او د فاټا ترقیاتي منصوبو لپاره ایښودل شوي فنډونه دي قبایلي سیمو ته ورکړي. د ریاستی چارو قایمه کمیټې مشر جمال الدین په حکومت باندې تور لګولې چې د قبایلي سیمو لپاره چې کمې 100 اربا روپۍ ایښودل شوي په هغې کې دوی ته صرف 10 اربا روپۍ ورکړل شوي دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیرولا چا په دې رپورټ کې راکوي.
د ریاستی چارو د قایمه کمیټې غونډه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی منتخب غړي جمال الدین په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د فاټا سیکریټریټ، اډیشنل چیف سیکرټری او د سیفران وزارت چارواکو فاټا کې روان ترقیاتي کارونو په حق له بریفینګ ورکړی دی او په دې موقع د کمیټې غړو حکومتي چارواکو ته په قبایلي علاقو کې د ترقیاتي کارونو په حق له خپل تجاویز هم وړاندې کړي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر جمال الدین تورو لګولو چې حکومت قبایلي سیمې د ترقیاتي کارونو په مد کې د پام پامه غورځوي. دوی ویل چې حکومت د فاټا لپاره اعلان کړی شوی 100 ارب روپو کې تر اوسه پورې صرف 10 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو لپاره ورکړي دي، او د دې رقم باقی پاتې لوی برخه قبایلي سیمو کې د امنیت په ځای کولو لپاره خرچ کړی ده. ځکه د دوی کمیټې حکومت ته دا تجویز ورکړی دی چې د آینده لپاره د قبایلي علاقو لپاره ټاکلې شوی فنډونو کې دا هم واضح کړي شي چې په دې کې د سیکورټۍ لپاره څومره رقم مختص دی، او د دې رقم څومره برخه به د فاټا د ولس د پرمختګ لپاره خرچ کولی شي.
ټول پاکستان سے چیتا پرشن کیجی دیگه دا پارا علیداری پیوی گوشیری پیوی نو دے فاتا دے پارا جا کلا ہاں سب بجر منظوری جی نو پیغی کے سکولتی والا ہاں وروا چاوی دے پرشن والا ہاں وروا چاوی نو کامیٹے پیسے لاؤکڑا چی بدین آبادا چی دے فاتا دے پارا روپے را زی منظوری ورکاوی نو دے ہر مد دے پارا با علید علید بیانوی چی دا با دے آبادکاری دے پارا وی دا با دے ایجوکیشن دے پارا وی دا با دے اپریشن دے پارا وی
د قائمه کمیټې مشر اویل چې حکومت د قبایلي علاقو څخه بې کوره شوي خلکو خپلو کورونو ته د بیاستنېدو خبره کوي، خو دا هله ممکنه کیدی شي چې حکومت په دغه سیمو کې د بنیادي اډانې او په خصوصي توګه د نورو لینک یا د رابطه سړکونو جوړښت یقیني جوړ کړي. جمال الدین زیات کړه چې دوی حکومت ته د سویلي وزیرستان لپاره 1500 کیلومتره لینک یا رابطه روډونو جوړولو تجویز ورکړی دی.
چه دا ډیره ضروري خبره ده چې اول دغه خلک د دې پی دې لپاره لینک روډونه جوړ شي چې هغه کله نوې آبادکاری کوي چې هغې ته خو دوی خپل سامان د کور والا کاڼی دی، خښته دی، سیمنټ دی، چې دا خو هلته رسوی شي. ځکه چې اوس وخت خو هغه مخشه خلک نه دي، زورور خلک چې هغې به په خره باندې او پوشورو باندې څنګه نه کولنا جوړول.
د کمیټې مشر اویل چې دوی په حکومت باندې د بې کوره شوی قبایلي ولس د بیا ستنېدو په حق له حکومتي اعلانات عملي کولو هم ټینګار کړی دی. واضح دی وی چې په قبایلي سیمو کې د تیرو 10 کالو نه روان فوزي عملیاتو له کبله په لکونو خلک بې کوره شوي دي. دغه بې کوره شوی خلک د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې په ډېر خراب حالات کې ژوند تېروي، او ناقدین او مخالفه سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزي حکومت د بې کوره شوي خلکو د بیا ستنېدو لپاره مطلوبه فنډونه جاری کولو کې ناکام دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سي زغواژ یاست، او اوس به په خپرونه کې تاسو ته حال وړاندې کوو د لوبو، او دا حال به زموږ همکار محمد اکرام تاسو ته وړاندې کوي.
د لوبو په خبرونو کې دا وخت چونکې د کرکټ او د پاکستان سپر لیگ میچونه روان دي، د هغې حال به ورته وړاندې کوو. د پاکستان سپر لیگ 12 میچ د کراچی کینګز او د لاهور قلندرز ترمنځ د پوشارجا کې شوې دی، سوشي به وړاندې دا ختم شو. په دې کې کراچی کینګز لاهور قلندرز ته په 28 رنزونو باندې ماتې ورکړې ده. کراچی کینګز 178 رنزونه په 20 اوورونو کې جوړ کړو د 50 لوبغاړو په تاوان باندې، او لاهور قلندرز په 20 اوورونو کې 155 رنزونه جوړ کړل، د هغې 8 لوبغاړي آؤټ شوي دي. د لاهور قلندرز کې چې کوم نن لوبه کړې ده، کرس گیل 8 رنزونه جوړ کړي دي، د هغې نه علاوه ډیل پورټ 55 رنزونه جوړ کړي دي، عمر اکمل 19 رنزونه جوړ کړل، براو په 0 باندې آؤٹ شوی او محمد رضوان 12 رنزونه، حماد اعظم هم په 0 آؤٹ شوی دی، او نوید یاسین 0، کوپر 10 رنزونه جوړ کړي دي. لاړ بشو کراچی کینګز اړخته. کراچی کینګز کې نومان انور 15 رنزونه جوړ کړو، شعیب ملک 20 رنزونه جوړ کړو، او د دین علاوه بوپارا ډیر ښه اننګز کړی دی چې پرون هم د هغه لږ سکی میچ ګټلو خو په آخري ور کې آؤټ شوی. بوپارا 1 او 1 رنزونه جوړ کړي دي په 3 سلوېښت اوورونو باندې، په دې کې 3 چوکې شامل دي او 4 یې پکې چکې هم والی دي. نو دغه پکې د ټول نه زیات سکور کړی دی. هغه طرف نه بیا په بالینګ کې وکټې اغستې دي زهیب خان، 2 لوبغاړي آؤټ کړي دي. ظفر ګوهر چې کوم دی نو هغه 2 لوبغاړي آؤټ کړي دي د قلندرز لخوا. او بیا که د قلندرز اړخ طرف شو چې هغوی کې چا خېبې کټي اغستې دي. نو په هغې کې بوپاره شپږ کسان اوټ کړي دي، یو خواته دومره ډېر رنځونه هم جوړ کړي، بل خواته بیا دومره وکټې هم اخیستې دي. نو ټول داسې ښکاري چې مین آف د میچ هم بوپاره.
ډېره مننه محمد اکرام.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یو واره بیا درته وړاندې کوو تازه خبرونه. خو اول غوښ سي دا خبرونو سرټکو تھا
څوبره دی وړاندې. د امریکای یو متبره ورځپاڼې په یو رپورت کې دا وکړې و چې په پاکستان په نړیوال جهاد کې لاس لري، او دا یې هم ویلو د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې دی. خو نن د پوز ویان وای په سویلی ایشیا کې القاعده ته ماتې ورکړي.
لیکن کراچی میں جو ٹیررزم ہے ہمارے تجزیے کے مطابق جو دو بڑے گروپ ہیں، ایک القاعدہ برے صغیر اور لشکر جھنگوی، جتنے کراچی میں بڑے واقعات ہوئے اس میں یہ لوگ شامل تھے.
د پاکستان قومی اسمبلی ریاستی چارو قائمه کمیټې د حکومت سره غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ سره مخ قبایلي سیمو بے کورسو خلکو بیا آبادولو او د فاټا طریقیاتی منصوبو لپاره اجدل سوي فنډونه قبایلي سیمو ته ورکړي. د کمیټې مشر جمال الدین ویایي
پیرا جی منظوری ورکاوے نو د هر مد پر اب علی د علی دا بیان وشه دا باد اباس کرے د پر وی دا باد ایجوکیشن د پر وی دا باد افریشن د پر وی.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د جرمنی میونخ خار کې د نړۍ غټ طاقتونه شام کې په یو هفته کې دننه په قامی کچا دښمنۍ ختمولو باندې راضی شوی دی.
وی بیلیو وی هاف میډ پروګرس اون بوث دی هیومانیټیرین فرنٹ اینڈ دی سیسیشن اف هاستیلیټیز فرنٹ.
او اوس د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. پاکستان دا وکړه په سویلی آسیا کې د القاعده نتورک ختم کړي، او د امریکایي خبريال جنرال پرل په وژنه کې د نیول سوي تن لپاره د جیل ماتولو پلان هم ناکامه کړي دي. د فوج بیان لیفټیننت جنرال عاصم باجوا کراچي کې مطبوعاتي غونډه ته ویلي د هند سیمې لپاره د القاعده ډپټي چیف فاروق بټي عرف مسنا په شمول درې کم سل تنان نیولې دي، چې پکې د ادولس مالی مرسته کوونکی او پنځلس بارودی موادو مایرین شاملو. شاغل زیاتوی د غیر قانوني ګرځول سوی دلیل لشکر جنگوی ستر کمانډران او د لستنانو یو ګروپ هم انیولې چې د بارودی موادو مایرین او ځانورګي برید کوونکی وو، او د القاعده سره په ګرد پاکستان کې چاودنو کې مرسته کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د ریاستی چارو قائمه کمیټې د حکومت نه غوښتنه کړې د ترهګرۍ سره مخ قبایلي سیمو نه بې کوره شو خلکو بیا آبادولو او د فاټا ترقیاتي منصوبو لپاره ایښودل شوي فنډونه قبایلي سیمو ته ورکړي. د ریاستی چارو قائمه کمیټې مشر جمال الدین په حکومت تور لګولې قبایلي سیمو ته خپل حق نه ورکوي. د مومړي ډبرې ډیو ته ویلي د فاټا ترقیاتي منصوبو لپاره ایښودل شوو سل ارب روپو کې تر اوسه صرف لس ارب روپۍ ورکړل شوي، او باقي پاتې زیاتره پیسې د قبایلي سیمو په امنیت لګولې شوي. د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع ناظم د پولیس نه غوښتنه کړې چې د ویلنټاین په ورځ نمانځلو بندیز ولګوي، خو پولیس محکمې د ضلع ناظم دغه غوښتنې منلو نه انکار کړی. اخوا د پیښور ضلع شورا یو قرارداد منظور کړی چې پکې په ښار کې د ویلنټاینز ډے په نمانځلو بندیز لګولی شوی. په ټوله نړۍ کې هر کال د فروری په 14مه نیټه د ویلنټاینز ورځ نمانځلی کیږي، چې پکې خلک د مینې او محبت اظهار په توګه یو بل ته کارډونه، چاکلیټ او د ګلونو تحفې ورکوي.
د افغانستان سرشار کابل کې د بغلان ولایت یو شمیر خلکو ویلي دي ته دغه ولایت په ډنډي غور ولسوالۍ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زیاتره عام خلکو ته مالی او ځانی توانونه کیږي. کابل کې ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د بغلان ځپلي سوي خلکو ویل دي چې حکومت د طالبانو او بل خوا یې طالبانو د حکومتي پلاویانو په نوم زوروي، خو د دفاع وزارت بغلان کې د جګړې په موقع د عام خلکو زورولو راپورونه رد کړي دي.
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وای د جرمنی میونیک ښار کې د نړۍ غټ طاقتونه شام کې په یو هفته کې دننه په قومي کچه دښمنۍ ختمولو باندې راضي شوي دي. جان کیری نن سهار میونیک کې خبریالانو ته ویلي دغه ډزبندي به د داعش او النصره فرنټ په شمول ترهګر ډلو لپاره نه وي.
د روس خارجه وزیر سرګی لاروف به نن په میونخ کې د ناټو مشر جینز سټولنټن برګ سره د امنیتي کانفرنس په موقع ویني. په داسې حال چې امریکا او غربي هیوادونه فوجي اتحاد په اروپا کې په لویه شمیر د فوجونو اچولو پلان اعلان کړی دی. دا به د سوړ جنگ د دور وروسته تر ټولو لویه شمیره وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، په میونیک کې د نړۍ یو شمیر مشران راغون شیبی و چې د شام د کورنۍ جګړې د ختمون لپاره لارې چارې ولټوي. امریکای خارجه چارو وزیر ویلي چې د نړۍ طاقتونه په یو هفته کې دننه شام کې په قومي کچه دښمنۍ ختمولو باندې راضي شوي دي، چې مقصد یې او د هغه اشاره شام کې د ډزبندۍ اړخ ته وه. خو د دې سره یې دام ویلي دي چې دغه ډزبندي به د داعش او النصره فرنٹ په شمول تر هغرلو لپاره نوی. په دې حق لنور حال دا استاد منګه همکار وکیل خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د شام د مرستې لپاره نړیوال ګوند په خپلو کې د غونډو کولو وروسته په شام کې د جنگ بندولو یو منصوبه جوړه کړې چې په یوې اونۍ کې د شروع کېدلو نیټه ورلا ټاکلې شوې. د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری د دغه منصوبې په حق له صدا سوای دی وای چې دا یو ډېر زړه پورې منصوبه ده. په دې لړ کې هر تن د دې منصوبې د مقصد د زر تر زره د حاصلولو پوخ نیت کړی دی. جان کیری چاچې د خپل روسی سیال او د ملګرو ملتونو استازي سره په شریکه یو خبری کانفرنس ته وینا کړوله، ویلي چې دا ډزبندي به یو قانوني اهمیت لري او د دې به جنگ بندولو سره څه تعلق نه وي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې د جنگ بندولو دا عمل به د ترهګرو تنظیمون لپاره ناملي کیږي، چې پکې ځنو د روس د وینا تر مخه د الیپو ښار قبضه کولو ته نږدې شوي. د روس خارجه وزیر چاچې په دغه موخه د یو ترجمان د لارې خبر بری کولی ویل چې د الیپو غربي برخه اوس هم د جبهت النصره جيش الاسلام او احرار الاسلام په قبضه کې دي. د شام د مرستې لپاره دغه نړیواله ډله په شام کې امدادي مرستو زیاتولو باندې هم راضا شوه، چرته چې د روس په مرسته د شام حکومت لخوا بمباره په نتیجه کې بشري حالات ډیر زیات خراب شوي او په زرګونو خلک د الیپو څخه په کډه کولو مجبور شوي دي. خو ځنې سړنکاران وایي چې په دې لړ کې بعد نور زیات څه کولو ضرورت وي.
creating a safe zone or safe zones in Syria.
د منځنی ختیځ د سړنې ادارې سره تعلق لرونکو پال سلم وای چې زما په فکر په شام کې د محفوظ سیمو جوړولو اومده مسلې د حل روباسل لا پاتې دي او دا مهال ترکیتا دوه میلیون نه زیات کډوالو کړي کړي دي. ځنې نړیوال قوتونه د محفوظ سیمو جوړولو سره اتفاق لري. د شام د مرستې لپاره نړیوال ګوند راضا شوی چې داسې یو ټاسک فورس به جوړوي څوک چې به هغه خلکو ته د بشري مرستو ورسولو کار کوي کم خلک چې ورته اړتیا لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. تاسو د وکیل خان رپورټ ټو واورېدو چې په شام کې د ډزبندۍ په یو هفته کې د عملي کولو په سر باندې د شام ډلې صلاح شوي دي. خو په شام کې د ډزبندۍ فیصله به په منځني ختیځ کې د امن په رابستو کې آیا کوم کردار ولوبوي، او آیا دا فیصله به په دغه سیمه کې ترهګر تنظیمونو ته آزاد لار خورنه کړي؟ بل دا چې د صدر بشار الاسد په مستقبل به د دغه پریکړې اثرات سوي. په واشنگټن کې د سړنیزې ادارې پولیټیک مشر سلنکار عارف انصار سره په دې حق لا زمونږه همکار رحمان بونیری خبرې کړي.
ظاهری خبره ده تاسو پته ده چې شام باره کې امنیتي خبرې روان وو، او اوس یو دوه هفتې نه مخکې دلته میټینګ هم وشو چې د یو این منډیټ لاندې وو، خو هغه کې څه پرابلمز راغلي وو. هغه کې زما خیال ټول نه چې اهم خبره دا وو چې پیشګی وو، هغه هم دغه وو چې څو پولیسي سوار نه نو هغه چې کوم امنیتي خبرې دي هغه مخکې نشي تللی. د دې سیز فایر دا مطلب دا دی چې د امریت خبرې دي چې هغه ته به د ستا او هغه څو لار به ملاو شي.
عارف انصار صاحب، اوس دې کې چې کوم تاسو تفصیل وویل د پخپل زیوان نه، خو په شام کې خو یوازې جګړه داسې نه و څنګه چې اوس ختم شو کنه، لکه هلته کې آی ایس یا داعش خلاف هم د نړیواله طاقتونو جنګېدل، نو آی ایس ته به د دې نه ګټه ورسي چې دا جګړه دې بند کړي یا حمله بند کړي؟
نه، زما خیال دا نه دی چې دا غي ته ګټه به وشي. اصل کې دغه وجه باندې هم دا خبرې دوام واغست یا دا سیز فایر والا خبره ولی چې روس او امریکا او چې بل ټول فریق دي یا سټیک هولډرز دي چې کم څه پکې سعودي عرب هم دی، ایران هم دی، ترکی هم دی، نو هغه هم ټول منی چې آی ایس خلاف آی ایس داعش د هغوی دشمن دی او د هغوی خلاف هغوی ته کاروایی په کار دی. خو دې کې مسله دغه جوړ شو چې د هدایف او انټرست چې دی د ټول سټیک هولډرز هغه بیل بیل دي، او چې څنګه تاسو او وی او دې نه بیا چې د خپلو کې جنگي دل یا پراکسیز ترو یا چې بل ډلې دی پکې چې مونږ واو چې کوردز هم پکې دی او حزب الله هم دی پکې، نصر ترجمه هم دی خو القاعده سره تړلې دي، احرار شام دی، سعودي سپورټډ ګلف سپورټډ ګروپونه دي، نو یو قسم د هر چا یو خوخ ګروپ دی. د ماډریټ فری سیرین آرمی دی چې د مغرب طرف نه حمایت حاصل دی، خو د دې چې یو بلکې جنگيږي نو هغه نه آی ایس او داعش ته فائدہ کی. نو کم از کم د دې چې کم خبرې کړې دي او دزبندی کې هم دا خبره هم ته شوې ده چې د غي خلاف کاروایی بن رکاویږي، چې روس هم منل دي او امریکا هم خپل او بل هم چې د غي خلاف کاروایی به جاری ساتي.
او عارف صاحب، د دې فیصلې د شام صدر بشار الاسد په مستقبل باندې اثرات څه ویني تاسو؟
نو دې کې فل حال چې کم سچویشن دی هغه کې هغه هم ګټلې دي، اولې چې دا غي رول اهم شو پکې د او دې وجه باندې د کم روس پوزیشن هغه ته هم دوا ملاو شو، تقویت ملاو شو، اولې چې مخکې د مغرب پوزیشن بل شاله، امریکا پوزیشن بل شانه، او د سعودي خو اوس هم کې دیشي هغه او ترکی هم چې بشار الاسد به حکومت پرې دی او زیبا او اوس رو رو داسې لګی چې هغه بل طرف ته اوري لګیا دی. خو چې کم جنیو والا یو پلان روان دی چې د سو میاشتو دې ماخه یو کال وای اتلس میاشتې صدقه سي دی، خو هغه کې چې کم پلان باندې اګریمنت شوی دی هغه کې دغه دی چې یو سټیج کې به سیریا کې شام کې به الیکشن کیږي او شام خلق به فیصله کوي چې دا د بشار الاسد مستقبل څه دی، خو هغه به اخر کې به یا رستو به هغه اول به نه. نو زما خیال فل حال دغه پوزیشن او چې کم دا اوس امنیت خبرې وشو چې کم اوس سچویشن دی هغه کې خو اسد پوزیشن ته تقویت ملاویږي. او تاسو به خبرې هم کتلی چې کم وخت کې امنیت خبرې روان وو هغه وخت کې هم د شام فوج چې دی هغه خپل کنټرول زیاته کړی دی په روس مدد سره، نو هغه هغه خپل انفلوئنس زیاته وی لګیای.
ډیر مننه عارف انصار صاحب.
ډیر مننه بنوي صاحب.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د چارسدا باچا خان پوهنتون باندې د برید وروسته به اوس د فروری په 15مه نیټه بیرته خلاصیږي. د یونیورسټي ویاند ډیوه ریډیو ته ویلي، د یونیورسټي دیوالونه یې پورته کړل سوي او امنیتي ډلې د یونیورسټي د امنیت پوره جاج اخیستلی دی. په دې هکله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي د سیمې زموږ خبریال ارشد مومند.
د بچا خان پوهنتون چارواکي وای د پروري 15 منټي یعنی راتلونکي ګل ورځې نه به یونیورسټي پرانیزي او د زده کړو لړۍ به پکې بیا شروع کی. په بچا خان پوهنتون باندې په 16 جنوري وسلوالو برید کړو او یو وشتنان یې پکې وجلی وو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو او د هغې وروستو یونیورسټي د هر قسمه تعلیمي هلو ځلو لپاره تړل شوې وه. د پوهنتون ویان سید خان خلیل وای د بیا پرانیستې پریکړه د یونیورسټي انتظامی او سیکیورټي ټیم د سلا مشورې وروستو کړې او دی وای سیکیورټي ټیم په یونیورسټي کې د امنیت لپاره پورته شوي ګامونو باندې اطمینان څرګند کړی او ویلي دي چې اوس د یونیورسټي پرانیستل د کوم خطر نه بهر دي.
واشنگر پر ڈاکٹر فضل رحیم مروت پر مشورہ کی دی میٹنگ کو میٹنگ نہ مخک دی چرے دا یونیورسٹی وزٹ کو دے سکیورٹی پر والی باندې آ رہی ہے او کا تو ہر سے او کا تو انتظامیہ ڈی پی او سے من کا سکیورٹی کلیئرنس را کو او دے کمیٹی دا مشترکہ طور باندې 15 فروری بروز پیک د یونیورسٹی کو لے دو نوٹیفیکیشن ہو شو.
د یونیورسټي انتظامی وای چې په هنتون کې د بیا رغونې ټول کار سرته رسیدلې او حفاظتي دیوالونه یې هم اوچت شوي او د یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای د کلاسونو شروع کولو سره سره به د نفسیاتو ماهر ډاکټران راغواړي او د زده کوونکو لپاره به وخت په وخت د سیرو تفریح موقع برابروي.
او د نفسیاتي هغه چې وشي واپس زه تر اورل شي دماغي تور باندې، نفسیاتي تور باندې، ذهني تور باندې د کتنه هغه مور سره لګیا یو ډاکټران به همرا واړو سایکټ هغه چې د نفسیات ول هغه چې ماهر نه سره ور سره د سره مودا پروګرام هم دی چې مشمان او تچر ته یو ځای بل ځای لګ د ټور پروګرام د یو ځای ټریپ پروګرام یو شی بل شی دا شانته چې ته یو ځای بل ځای ته وړل راوړل دا پروګرامونه مهمور دي چې دوی لګ خبرونه.
په بچا خان پوهنتون د برید پلا تحریک طالبان پاکستان درې دم خل ډلې په غاړه غستې و او په تعلیمي ادارو د نورو بریدونو دړکه هم ورکړې و. دغه وروستو په ټول هیواد کې د سکولونو امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوي. د تعلیمي ادارو ځموارو ته څوکیدارانو له وسلې اغېستو، حفاظتي دیوالونو اوچتولو او کیمرې لګولو ویلي شوي وو او دغه انتظاماتو نه کولو په سر یې یو شمېر تعلیمي ادارو ذمهوارانو پر ضد قانوني کارروایانې کړي او چارواکي دعوه کوي چې په بچا خان پوهنتون برید کې ککړ ټول مرسته کوونکي نیولي او اوس هم د چارسدي او خوشا سیمو کې د پولیسو او نورو سیکیورټي ادارو لخوا وخت په وخت د لټنې عملیات ترسره کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا په پولیسو باندې هدفي حملې زیاتې شوې دي. نن د نوخار او د ټانک په ضلعو کې په دوه بیلو هدفي حملو کې دوه پولیس وژلې شوي دي او دوه ژوبل شوي دي. په وروستیو کې دا حملې زیاتې شوي دي او د فروری په 15مه نیټه هم د مردان په لونخړ سیمه کې یو پولیس سب انسپکټر وژلی شوی وو او بل یو سپاهي ژوبل کړی شوی وو. یو تفصیلی او سړنیز رپورٹ پہ د مردان ندری ریډیو خبری الیاس حسین راکبی.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د امنیتی چارواکو د هدپی وجنو سلسله دوام لري او نن یو ځل بیا په نوخار او ټانک ضلعو کې په امنیتی چارواکو باندې د تشدد حملې مخې ته راغلي دي. سرکاري مامورین وایي چې د نوخار ضلع اکبرپوری سره نږدې په جرنیلی سړک باندې د امنیتی چارواکو په گاڑی باندې د نامعلومو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې د امنیتی چارواکو یو کس مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. معلومات وایي چې د خیبر پختونخوا په جنوبي برخه ټانک ضلع کې د جنوبي وزیرستان په لویه لاره باندې د وسلوالو لترپه د پولیس په یو چک پوسټ باندې د ډزو په نتیجه کې یو د پولیس کارکونکو ژوند له لاسه ورکړی دی. ماهرین وایي چې 13 میاشت په 400 ضلع باچا خان په هنتون کې د برید نوروستو په امنیتی چارواکو باندې په هدفي حمله کې اضافه مخترا دي. په دې حقلا د پاکستان د استخباراتي ادارې آی بی پخوانی مشر شوکت جاوید وینا ده چې په ټول هیواد پاکستان کې د قومي اکشن پلان په ټولو نقطو باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي او هم دغه وجه ده چې په ملک کې د تشدد پیښې رامنځته کیږي.
نہ ہم ان کو کوئی کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں قوم کو دہشت گردی کے خلاف اور نہ ہی دہشت گردی کو.
بیوائی چی مونگا نہ خود تنداری سوچ پزت سگامونا پورتا کڑی دی او نمو تروسا پوری دا قومی ایکشن پلان پہ ہاگا شلو نکتو باندی پورا پورا عمل درآمد کڑے دے چی پہ ہاگے کے دا مدرسو دننا دا اصلاحات و خبروا ہاگوی تا یو خصوصی نصاب ہم ورکولو او دا ہم چی قبائلی علاقے پہ بندوبستی علاقوں کے بدلول دی او دا ملک دننا چی کمی دا انصاب تقاضے وے ہاگا ہم پورا کولو خو مونگا پہ ہاگے باندی ترو سپوره په عمل کولو کې د سستې نه کار اخلو. د ورسپانو ریپورتونه وایي چې د بچا خان په هنتون د حملې نه ورستو په مرکزی ښار پیښور کې د جنوري په 28 نیټه باندې د امنیتی چارواکو د ایلیټ پورس دوه کسان په هدفي ډزو باندې وجلی شوي وو. د دغه پیښې نه یو ورځ وړاندې په 28 نیټه باندې په مرکزی ښار پیښور کې د بارودی موادو د ایښودو په وخت یو کس هم گرفتار کړی شوی وو. دوه ورځې وړاندې هم په مردان ضلع کې د امنیتی چارواکو یو افسر په هدفي ډزو باندې وجلی شوی وو او د هغوی دویم ملګری جوبل شوی وو. د دغه پیښې نه ورستو هم نن یو بیا په کوزه او بره خیبر پښتونخوا کې په هدفي ډزو باندې د امنیتی چارواکو دوه کسان مړه او دوه نور جوبل شوي دي. شوکت حتوایی چې د مدیره هسې د ملک دننه وسلوال په حکومتي سطح باندې جوړ کړي شوي دي او اوس به د دغه وسلوالو په ضد د ښه او بد نه بغیر په ختمولو کې وخت لګي.
کافی عرصه تک هم نے نان سٹیٹ ایکٹرز کو خود سپورٹ کیا اور اس کو اس چیز کو اثر کو زائل کرتے ہوئے
دیوائی چې دغه حکومت مخالف قوتونه مونږ په خپل جوړ کړی دي چې پکې وس ګڼ شمیر بند کړی شوی تنظیمونه هم شامل دي. اگرچه د ځواکونو لترپه عملیات جاری دي خو دا هر څه په لږ وخت کې نه ختميږي. دا یو خبره د حوصله نه ډکه ده چې وس د پاکستان حکومت هم د دې خلکو نه لاس اخستی دي. یاد دی چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او کراچۍ ښار کې هم د وسلوالو په ضد د پاکستانی ځواکونو عملیات جاری دي خو د ځواکونو وینا ده چې وس هم د وسلوالو په ضد فعالیتونو کې ډیر وخت پاتې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان قبایلي سیمو د حکومت ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی فاټا سیاسي اتحاد د انګریزانو د وخت پر ځای د ظلم زړه قانون اف سی آر ختمون او په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره د پېښور پریس کلب مخکې به له 14 فروری د 3 ورځو احتجاج ناستی فیصله کړې ده. دې حق له تاسو نور تفصیل وړاندې کوي ابراهیم شینواری.
په جمرود پېسټپ کې راجو کړی شوی یو خبری کانفرنس ته د وینا پترس کې د فاټا سیاسي اتحاد نوی مشر اقبال اپریدی څوک چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري اعلان وکړو چې په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیات کالونو راهیسې لاګو د پیرنګي د وخت ظالمانه قانون اف سی آر بیخي د منځه وړلو او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره زم کولو په حق کې به د 14 فروری نه پېښور پریس کلب مخامخ 3 ورځې احتجاجي پرلت یادر نه وهلی شي. حکومتي بچی د اقبال افریدی په وینا په قبایلی سیمو کې د فاټا سیاسي اتحاد په زرګونو پلویان برخه اخلي او هغه وویل چې په عمومي توګه به دغه 3 ورځې احتجاج په مکمله توګه پرم نه وي. خو دوی غواړي چې دغه احتجاج په اساس د هیواد قانون جوړونکو ادارو له پیغام ورکړي چې قبایل د خپل بنیادي سیاسي او بشري حقوقو ترلاسه کولو په اړه اوس بیداره دي او ورسره د اصلاحاتو په نوم راوښت شو هغه غږونو هم مخه نیول دي کوم چې د خیبر پښتونخوا سره زم کېدو او د اف سی آر ختمولو په لار کې خنډونه اچولو هڅه کوي.
لکه په موجوده حالاتو کې لکه موږ چې وینو نو د صوبې کې د زم کېدو نه علاوه هر یو ناره د اصلاحاتو ډېرې سرولو لپاره اوچتېږي او موږ لکه په تېر شوي وخت کې د پاټا کونسل او د صوبې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی. اوس په موجوده حالاتو کې زموږ صرف او صرف دا مطالبه ده چې اف سی آر ختم کړي شي او د قبایل دي په صوبه کې زم کړي شي.
په دغه خبری کانفرنس کې د مرکزی حکومت پر رول باندې هم سختی نیوکې وشوې او تور ولګول شو چې په قبایل نظام کې بدلونونه تجویزولو لپاره یو غیر نماینده 15 کسیزه کمیټه جوړه کړای شوې. د کومې په حق له چې اقبال افریدی وویل چې هغوی د اول نه دغه کمیټې رد کړې، خو چې اوس د کمیټې یو مهم غړي سردار مهتاب احمد خان د صوبې د گورنر څوکۍ نه هم استعفا ورکړه، نو د دغه کمیټې هیڅ حیثیت نه دی پاتې شوی. اقبال پردی مرکزی حکومت ته ور په یاد کړ چې د غیر نماینده او د قبایلی وګړو د خواهشاتو په ضد کمیټه جوړولو په ځای دی باید د قبایلی پارلیماني غړو لخوا د خپل سیمې آینده حیثیت ټاکنې په اړه قومي سملې کې پیش کړی شوی 22 آئینی ترمیمی بل باندې عمل وکړي، چې دغه سده هغه په وینا قبایل د خپل خاورې اصل واکمنان جوړ شي او ورسره د دوی واړه سیاسي او بشري حقوق کوم چې د اف سی آر قانون لاندې تر پیړیو سر پړی شوی باوري کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
کمون غواړو چې تر هغه ډلو لا په ماتې ورکولو او عقوبت د دوی په ختمولو کې مخروني شو، نو موږ له په خپل دې کار کې په صحیح مانو کې عالمی اندازې فکر اختیارول پکار دي. یعنی مطلب دا شو چې د قوبونو ګوندی دي د دې لعنت د هر اړخ د نغې وستو د پاره خپلو کې لازمن یو موټی شي. د مثال په توګه ISIL یا داعش په واخلو، دې ګوند په تیرو 2 کلونو کې یو لوی شمیر خارجي ترهګر جنګیالي ځان سره مل کړي دي او نور هم خیاله خونړی ډلې هم ځان سره د یو ځای کولو په غرض د خپل اثر لاندې راوستې دي. د داعش پروپیګنډي په ټوله دنیا کې په افرادو او تنلارو ډلو باندې دومره اثر کړی دی چې دوی مختلفو ښارونو کې خونړۍ حملې کړي دي. د امریکې ګرځند سفیرې ټینا کایډاناو چې د ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو رابطه کاره هم ده، خپل یو تقریر کې ویلي دي چې موږ په یوازې سر دې مسلې ته کیوتی یو، خو حقیقت دا دی چې موږ دا کار په یوازې ځان سرته نشو رسولې. بېشکه چې امریکا د ترهګرۍ خلاف د 68 ملکونو د جوړ اتحاد یو غړی ملک دی. موږ په دې ترهګر ګوند 10,000 هوایي حملې کړي دي او په دې حملو کې مو د داعش قیادت د منځه وړلی دی او د دوی په درنو وسلو، د تیلو په ټینکرو، په تربیتي کیمپونو، د دوی په خوندي مال او په بنیادي اډانه باندې مو حملې جاري ساتلي دي. دې سره سره موږ د مقامی فوجونو په لاس ګیرنه په عراق او شام کې داعش نه 25% هغه آبادی سیمې واپس نیولې دي چې څه وخت دوی سره په ولقه کې وي. صرف په عراق کې داعش په کال 2014 کې د نیولې شوو خپلو علاقو 30% سیمونه لاس وینځلې دي. خو سفیرې کایډانا ویلې دي چې ډیر داسې کارونه کول لا پاتې دي چې په فوجي طاقت نشي کېدی. د قانونو ګوندی دی لازمن یو موټی شي چې دا ترهګر خارجي جنګیالي ځان لا پیدا نه کړی شي. موږ له پکار دی چې د دوی مالی وسیلې تالا والا کو، د دوی د پیغام رسانې نظام ګډ وډ کو او د ISIL د ولقین خلاص کړي خلک واپس په خپلو خپو ودرو. سفیر کایډانا او د خپل تقریر په اخیر کې وی چې دا وخت چې موږ ته د ترهګرۍ کمی مسلې پرتی دي، موږ له د دې د مقابلې او د اوارورو لپاره مضبوط توانا او مختلف قسم اتحادیان را وړاندې کول پکار دي او د ترهګرۍ د مخنیوي په عالمی کوششونو کې رااله د دوی امداد نه کار اخیستل پکار دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو ته غوږ یاست او د خبری خبرونه لیا دوام لري. خو د دې وروسته به سې کم تاسو خبرونه اورید، تصوف د پروګرام او د دې پروګرام به کوربه وي سردار علي ټکر صاحب. نو تاسو دا خبرونه ضرور واورئ او چیرې زما موږ سره اوسېږئ.